د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله د چي د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د ايدي د بيته تر لاسه کولو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستيال ویان حمد الله فطرت خبره کړې چې هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکني بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیت تر لاسه کولو خبره کړې او ان تیر شپه ګواک وکړ چې افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړ کړې ده و نسپاري نو بد باور پېښ شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په محل پر دې اډې د 2000 لومړي او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی او خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي په پام کې چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغه د اروپا د مشهور ورسپانو له یوې شبکې سره چې د جرمني وولت ام زونتاګ ورسپانه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 10 برید اسرائیل ولړزاو خوب خبره قحطۍ خواته د غزې به ول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنې لاره د دو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داسې چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فون در لان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلې د اسرائیل لخوا د دو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ دی آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند پاکستان سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو پړاو ته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنگلاديش او هند د چهار شنبې، بنگلاديش او پاکستان د پنج شنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
کاد یو توافق نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کېږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي؟
که چېرته په بشپړ معنا مونږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړې وای.
په یو بل راپور کې مدام موضوع څرګندل چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو حکومت وای د دوه په هوکړلیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنی بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید د ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پیښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا ته د باګرام د هوایی اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالد ترامپ تر تازه غوښتنې ته د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکنۍ بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوی په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي او زلبیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلاره خپل شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتنې څرګندونې کړې. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړه کړې ده یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پیښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې ماڼۍ هم په دې اړه کومه تفسیر نه ده کړې. په تیر نږدې درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي اډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه اډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا اډه د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبان حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابر خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانې د جمی پورز راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام هوایي اډې د کار اخیستو د څرنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالي د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي و له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي له یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشویو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیانو او برمتشویو کسانو په مسله کې جوړجاړې کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو هوکړو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیرېدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو. ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونې ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي که څه هم خای امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري خو دوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور لاري دا سیمه ترلاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه ښه کړي چې کوم نظامي برید په باګرام باندې وکړي یا په افغانستان باندې وکړي، ځکه یو خو خپله طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی. او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کیدای شي چې دغه عملی بڼه ځان ته غوړه کی.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پراته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوه لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2020 کال په جولای میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټولو کې د ګډوډۍ لپیښېدو یوازې څو نه مخکې د افغانستان د هغه محل حکومت ته وسپارل شو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه په کې ځای پر ځای شول. د راپورونو لمخې باګرام د نړۍ له لوی هوایي اډو یو ده. د روټو او پولادو څخه جوړه 3.5 کیلومتر اوږده الوت کرخه لري چې د سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تچ د بګرام هوایي اډل په وزي په لوت څومره مهمه ده، کله جوړ شوی او کوم امکانات لري؟ په دې اړه مو د پخواني حکومت دفاع وزارت پخواني ویان او په وزي کارپو جنرال محمد راد منش پوښتلې.
د بګرام هوایي دګر د محمد زهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایي الوتنو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت د میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوې ده. د میدان د تاریخي او استراتیژیکی له نظره ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي تطبیقات پکې تعبیه شوې دي. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی وو. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپل منځي جګړو نه استفاده کیدل. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودي چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکی الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګه دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکی میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنه شو چې د بګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سول لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګری ضد عملیاتو لپاره له بګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمته شو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون شنبه په خپل پانه لیکلی کچیرته د زندانیانو او برمته شوو کسانو په مسله کې جول جړی کې احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلې د وخت په تیریدو د زیات امنیتي همکاري او د ترهګری ضد ګډو عملیاتو لپاره د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګون کې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدلای شي. پته مو د ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تېر یو اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. طالبان ویلی دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت لوري په نګدې لسو بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو د بندولو له اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونې او میرمنې چې آنلاین کاری کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینی سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د خزو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډیره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې و، خو اوس د انټرنیټ د خدمتونو له بندیدو سره د دوی ژوند لا جدي ستونزو سره مخ شوه. د تخار یو اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوخ پور شي او آنلاین دندلري ازادي راډیو ته وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په کټي اخیستنې د ګرافیک په برخه کې آنلاین کار کوم. تو وسیت له عمل نشم کولای لکور بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې لکور کار کوم. خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوی وسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي او په انلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي. ازادي راډیو ته ویل
بدل لقطع شوه
انټرنیټ لقطع کېدو سره لزيات او ستونزو سره مخ شوې يم. زه انلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم. خو چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې تر سره کړم.
خو ته پېښ برم
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغیز کړي. د کابل یوی وسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې لوي بهرنی ادارې سره آنلاین کار کاوه او لدی لارې خپلې 15 کسیزه کورنۍ ته نفقه برابروله.
انټرنیټ سیم کارت
دی یو افغان انجلی په توګه لوړان دي نو سله صف چون سره مخ یو یوازینه کار چې مو کولای شو آنلاین کار دی چې لمخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو چې انټرنیټ ډیر کمزوري شوی دی زمو ګرځنی کارونه ډیر سخت شوی دي. ډېرې ګوښه بل اخره څه کیږي اخر به د ورسته هله حمله لاس ورکړو.
هم از تسپتم
لدی وړاندې دی شمن نور هغه ولایتونو وسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له زوري شکایتونه کړي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیر انجونو خوځو د انلاین کارونو لاري خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونه کې په نګدې لس ولایتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز دغه خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پریکړه لملاحبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې د پریکړه لمنکراتونه د مخنیوي په هدف شوې د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوسمهال پکې د نوري فایبر کیبل انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلې محدودیتونه دې پای ته ورسول شي. د یادول وړ ده یو شمېر هغه جنونو چې د طالبانو له لوري په ځکړو بندیز لګول شوی او دوی انلاین ځکړو ته دوام ورکړي. او ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دقیق اقدام لامل یو ځل بیا لز دکړو محرومي شوی دي.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور نه لرو. خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسید چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې. په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په یو ویډیوي پیغام کې رسنوي تر څرګند شو ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دال لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د ویډیوز آژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره همهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او دغه راز د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې او دغه راز نور نړیوال لانجې به د بحثونو په پایل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او حالت د تازه عملیاتو له پایل وروسته ګڼ شمېر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. په خوا تر دې د نړۍ یو سل درنوي هیوادو له ډلې یو سل وڅل وخت هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلې. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمېر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلې البته د یو دولت په توګه له 150 واوښت. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت سره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. اسوشیټډ پریس د غزې د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې اواز 13 شپه لک تر لګه څلور دیرش فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی دي. ګانش میر لودي سی وادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغه هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپای کمیسون مشر اورزلا فون در لاین ویلي چې دوی په 13 میاشتو کې لیدلي هغه دا دي چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې نړی دا ورځ د سولې سبات یو والی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف منځي یو شمیر افغانان وای د سولې په نامه تر هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوی او تر سخت ذهني فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمیر کارپوهان هم وای چې د سولې معنا یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبره د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دروسته د سولې په نامه بهیر کې تری اکثریت اساسي حقونه اخیستل سوي دي. دوی وای چې هم جګړې پای تر رسیدلې خو ادا کوي چې هیڅ ټول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګو ولایت یو سیدونکو چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجنیری پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
کچیرته په بشپړ معنا مونږ د سولې درلودونکي وای نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هیلې چې ما د ځان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډېره حده پوره شوې وای. هغه وخت به مونږ سولې درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مو درلود. کله چې زموږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغوی د ترسره کېدو حق او صلاحیت هغوی ته ورکړل شوی وای. مونږ یې په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړي وو.
خو د خوست ولایت یو اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ خوانځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سول خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ خوانځي پکې بند دي زمونږ لپاره اصلا
دا سولانه دا هونه دغه منکه ترزخت لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سیاست دی رډیو ته وویل
سولې وازی د جګړې نشتون دی. سولانه دا چې انسان نو ویره بیا د نته دی وزنی سیاسي فشار او همدارنګ تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم اړتیا سولانه ده، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي،
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهتري لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسمبله کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي دا ورځې په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بیرحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقوقو یو فعال او د بشري حقوقو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
تیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقرې په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانۍ او بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي رادیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي او په دې کښې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې وید لرو ویان لرو دا که وګورو په افغانستان کښې داسې کور نشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بندي نه لري، او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت دی په واقعي سوله کښې چې د ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کښې مراجمه شي، کومک ور سره وشي، پارلمان کښې راجمه شي، په شورا کښې، کابینه کښې راجمه شي، په نورو وظایفو کښې راجمه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کښې تیر کړي او د میلیونونو عامو خلکو قربانۍ یې اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلي، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخواني ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو په راتګ سره په افغانستان کښې منه شوه چې دوی توپک کېښوده او جګړه ارامه شوله. جګړه دوام لري، ټوله نشته، خلک تهدیدېږي، پخواني مامورین، پخواني سرتېري عملاً مغزي طور په جګړه کښې دي، ځکه دوی په امن کښې نه دي. شېبې شماري چې سبا به وزل کېږم، بس سبا وزل کېږم، خلک آزادي نه لري.
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کښې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې یې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کښې له زده کړو منع کړې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کښې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تېرو څلورو کلونو کښې له روسیې پرته بل هېڅ هېواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې سوي، بانکي تاثیرات لګول سوي. په افغانستان کښې د نړۍ والو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو له ناامنۍ سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د زلزلې په باره کښې نو د افغانستان 90% آبادي چې ده، د زلزلې په مقابل کښې مقاومت نه لري. ولې چې د افغانستان 90% آبادي اطرافي آبادي ده، یا ابتدایي آبادي ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادۍ توان لا هم نه لري. اکثریت خلک اوس هم په خیمو کښې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالي خسارات زیات وي. حاجي شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزې څخه ستاسې سره خبره کوم. زموږ په مایګان کښې یو کلینیک دی، 2 کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کښې رضاکاران، ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرده ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کښې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته نن دغه نن ورځ
پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دي بدل سي خلک وایي یا د کلینیک وي سي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی، نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دي بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دي ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چاته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،